Adiós.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې په نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. په دې خبری مجله کې اوري چې یو نامه د رایو د تفتیش د بیا پیلېدو هرکلی وکړ. د غزې پر وضعیت هم راپور درته لرو. نن دوشنبه ده، د چونګاښ یا سرطان 13 د جولای 20. په خبری مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او ځینې نور مسایل هم څېړو، خو پیل له خبرونو کوو. یونما وی خلق په تمه دی درایو تفتیش له مهالویش سره سم پای ته ورسیږي. زیمبابوې پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې ماته ورکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اسرایلي پاوز د توغندیو په ډزو په غزه کې د لسګونو فلسطینیانو وژنه یو بیرحمانه عمل بللی. یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وی خلک په تمه دی درایو تفتیش له مهالویش سره سم ترسره سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما ویاندې نیلاب مبارز ازادي رادیو ته وویل، نه یوازې ملګري ملتونه بلکې د افغانستان ټول خلک سترګې په لاره دي څو درایو د تفتیش بهیر ژر تر ژره ختم او نتیجه یې روښانه سي.
ټول افغانستان په دې تمه کې دي چې دغه نتیجه د انتخابات وړاندې شي او د دې تفتیش هم لري شي، ځکه په تشویش کې او خوشبختانه چې د وکالت کې بندش له منځه ولاړه د دې تفتیش له تراتی تسوله.
درایو د تفتیش بهیر د تیر پنځشنبه پر ورځ پیل سو او د شنبه په مازدیګر د دوړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ یو څه اختلاف فکر راغی چې له ځنډ وروسته بیرته پرون مبشین پیل سو. تفصیل په همدې خبری مجله کې. زیمبابوې پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته په دویمه او ډی آی یا یو ورځنۍ لوبه کې په اتو وکټو ماته ورکړه. پرونی لوبه چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د څلورو لوبو د لړۍ دویمه وه، د زیمبابوې په خوښه افغانستان په بیټینګ سره پیل کړه او د خپل سیال لپاره یې 250 چې یو نسبتا لوړ ټارګټ بلل کیږي وټاکه. خو د زیمبابوې پیلوونکی سکندر رضا چې له خپل ملګري هاملټون مساکاتزا سره په ګډه یې 244 منډې جوړې کړې، د افغانستان ماتې یقیني کړه او په دې توګه د څلورو لوبو د پیل دواړه زیمبابوې وګټلې. رضا په 133 بالونو 141 منډې جوړ کړې چې وښ په جیزه او 144 پکې وي. افغانستان د 12 کلن عثمان غنی له لومړنۍ نړیوالې سلیز وروسته هیلمن و چې زیمبابوې ته به یو لوی ټارګټ وټاکي، خو له غنی پرته بل هیڅ افغان لوبغاړي د پام وړ منډې جوړې نه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اسرایلی پوز د توغندیو په ډزو په غزه کې د لسګونو فلسطینیانو وژنه یو بیرحمانه عمل بللی او غندلې ده. د راپورونو له مخې پرون د غزې په شجایا سیمه کې د اسرایلو د پوز په عملیاتو کې څه باندې 16 فلسطینیان او 13 اسرایلی سرتیري ووژل شول. باندې چې منځني ختیځ د سفر په لومړي پړاو کې پرون د قطر په پلازمینه دوحا کې خبري کولې، د اسرایلی پوز د تیرو دوه اونیو د عملیاتو چې په نتیجه کې څه باندې 400 فلسطینیان ووژل شول د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان پوز وایي چې په قبایلي سیمه کې 28 سیمه ییز او بهرني وسلوال په هوایي حملو کې وژل دي. د پاکستان پوز وایي چې دغه بمباري په شوال سیمه کې کړي او دا په داسل کې ده چې په مخکنیو بمباریو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل شواهد رابرسېره سوي دي. پر شوال سیمه چې ګڼ ځنګلونه لري په تیرو ورځو کې هم درنه بمباري سوي ده. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د جمعې په ورځ پر یوه کور بمباري 9 مېرمنې، 6 ماشومان او 2 نور ملکیان ووژل. تمه ده چې د هالنډي متخصصانو یوه ډله نن د اوکراین د ختیځ هغې سیمې ته ورسیږي چې د مالیزیا د هوایي شرکت یوه الوتکه پکې نسکوره سوې ده. د هالنډ صدر اعظم مارک روتی چې 130 هیوادوالې په دې الوتکې کې وه، وویل چې هالنډي ټیم به د نسکوره سوې الوتکې د قربانیانو په پیژندنه کې مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د جسدونو انتقال به تر هر څه مخکې د ده په لومړیتوب کې وي. د اټومي انرژي د څار نړیواله اداره وایي چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د پروسه شکل توافق پر بنسټ خپله د غنی سویو یورانیمو د ګاز تر ټولو حساسه زیرمه له منځه وړې ده. د اټومي انرژي نړیواله اداره چې له ملګرو ملتونو سره په اټومي مسایلو کې ګډ کار کوي په خپل یو راپور کې وایي ایران د دې توافق مواد رعایت کړي دي. د دې توافق لمخې چې مهلت یې پرون پای ته ورسید خو د نومبر تر میاشتې پورې وغځول سو. ایران باید په سولو کې شلو ته د غنی سویو یورانیمو د ګاز تولید بند کړي او د دې موادو نور زیرمې دې له منځه یوسي.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوال ادارې وړاندونه کړې ده. په کابل کې به آسمان صافي، د تودوخې لوړ درجه 6.8، هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.4، کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.4، مزار شریف هم آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23.4، او په جلال آباد کې به آسمان خوبي، د تودوخې لوړ درجه 25.8.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري په افغانستان کې د سهار 8:06 سوې. په راپورونو کې اوري چې یوناما یا د ملګرو ملتونو سره مرستندوی ادارې د رایو د تفتیش د بیا پیلېدو هرکلی وکړ.
ملګری ملتونه غواړو سرونه ته دا تشویق کړو چې دوی همداسې مفاهمه وساتي د یو بل سره د خبرې اترې له لارې نه دا حل کاندي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې د رایو د تفتیش بهیر به له خنډ او ځنډ سره نه مخامخېږي.
تخنیکي کارکوونکي په شمول د ملګرو ملتونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه او دا مسله حل شوه. که کومه بله ستونزه راولاړېږي هغه بیا بله.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو د ملي یووالي د حکومت پر تشکیل انتقاد وکړ.
د اچس بشو غنی احمد سره په ځغرد مختلفو چې د تر سره شوې توافقاتو په اړه خپل پلویانو او پولیس ته دغه ملت دقیق معلومات او توضیحات وړاندې کړي.
مشرانو جرګه وی چې په خوست کې له شمالي وزیرستان راغلو کډوالو 650 سپکې وسلې امنیتي ځواکونو ته سپارلې. په غزه کې پروند پوځي عملیاتو په نتیجه کې درنه مرګ ژوبل اوښتي. د ژوند رنگونه هم په دې خبري مجله کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدل شي. یوناما د ولسمشری انتخاباتو د دویم پړاو د رایو د تفتیش د بهیر د بیا پیلېدو هرکلی وکړ. د یوناما یوې ویاندې ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه هیله لري چې دغه بهیر به پر ټاکلې موده پای ته ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د تفتیش لپاره نورو ټیمونو ته دنده وسپارل سي. احمد تکل او نور تفصیل.
یوناما د ولسمشری د انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش د بهیر د بیا پایل د هر کلی ترڅنګ هیله لري چې دا بهیر به په ډیر زور او قوت سره پر مخ ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د ملستندوی دفتر یا یوناما یوې ویاندې ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ملګري ملتونه بلکې د افغانستان ټول خلک سترګې په لاره دي څو د رایو د تفتیش بهیر ژر تر ژره ختم او نتیجه یې روښانه شي. د یوناما ویاندې نیلاب مبارز له دواړو انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې په راتلونکي کې د هم د اختلاف او یا د ناوړه تفاهم په صورت کې ستونزې په خبرو اواري کړي.
د ملګری ملتونو د استادو په حضور داشت کې خوشو خوشبختانه ده وړو کې اختلافات رامنځته شوي او حل شو. د ملګری ملتونو دواړو سرونه ته دا تشویق کوي چې دوی همداسې مفاهمه وساتي د یو بل سره د خبرې اترې له لارې نه دا حل کاندي او انشاءالله به دونه ځانونه شي.
د رایو د تفتیش بهیر د تیرې پنځشنبه پورې پیل شو او د دواړو ټیمونو ترمنځ د اختلاف لکبله د شنبه په مازدیګر ودرول شو خو پرون بیا پیل شو. د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د اختلاف ټکی څه وو او څنګه حل شو؟ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو ټیم منل چې صرف تکمار قابل د اعتبار ده او بل ټیم د اصرار کوو چې دې ترڅنګ چې تکمار کوو چې انځه هم قابل د اعتبار ده. پرون دا موضوع د دواړو ټیمونو د تخنیکی ګروپونو لخوا نه تایید شو چې هم تکمار کو هم که امضا وسی دا دواړه حالاتو کې به رای شمارشته ور داخليږي. یعنی د سهار لخوا نه دوی توافق وکړ او ماپښین به زموږ کار نورمال حالت ته ور داخل شو.
خغلی هوتکی زیاته کړه چې د تفتیش د بهیر د چټکولو لپاره په پام کې ده چې نن او پراتلونکو څو ورځو کې نورې ډلې هم په کار وګمارل شي.
نن ورځ موږ ته ځل ستیمونه نور هم اضافه کوي په مجموع کې به 55 ستیمه د سهار لخوا او 55 ستیمه به د ماپښین لخوا نه دا پروسه تا تفتیش کوي او په دې ترتیب تدریجا موږ هر ورځ ټیمونه زیاتو. یعنی موږ به تر اختره پورې تدریجي شکل باندې دا پروسه ته تر 15 ټیم پورې رسو. 15 ټیم به د سهار نه خواني او 15 ټیم به د ماپښین نه خواني. بس اختر نه به موږ دا ټیمونه یو 150 ټیم ته رسو. یعنی یو 150 ټیم به د سهار نه خواني او یو 150 ټیم به د ماپښین نه خواني. کار پر مخ دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی مخکویلی و چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش بهیر خای په یو میاشت کې بشپړ شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمد ضیا او عبدالله د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب موافقه وکړه چې د دوهم پړاو انتخاباتو ټولې رایې به تفتیش کیږي او ګټونکي کاندید به د ملي وحدت حکومت جوړوي.
ومردل چې پرون ماپښین درېو د تفتیش بهیر بیا پیل سو او د دوړو کاندیدانو د څارونکو ترمنځ اختلافات حل شول. د انتخابات خپلواک کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل چې اوس تلويش ټیمونه درېو په تفتیش لګیا دي او په منظم ډول به دغه بهیر مختزي. درېو د تفتیش دغه بهیر د کاندیدانو د څارونکو ترمنځ د یو شمېر اختلافاتو له امله تر پرون ماپښین درېدلې وو. شغل نور اسدالله لودین ته په مرکه کې نور معلومات ورکړل.
په دوه بجو باندې د صندوقونو تفتیش د دوه کاندیدانو د استازو نړیوالو ناظرینو مشاهدینو په وړاندې بیرته د سره ونیول شو او دا پروسه هم د اوس هم روانه ده. البته شاوخوا څلوېښت ټیمونه دي چې عملا تفتیش پر مخ وړي. کوم سوی تفاهم چې د دوه کاندیدانو ترمنځ موجود و او هغه لرې شه، هغه دا و چې د رایو په ورکه کې یو رای ورکوونکي چې اراده تمثیل کړې ده، ځینو ورقو کې افراد او اشخاصو یا امضا کړی دی او یا هم خپل نوم لیکلی دی په واسه چې ټیک مارک او یا هم سوافی تر سره کړي. ټول بس په دې باندې و چې دغه سی ورقې د اعتبار وړ ووسي کولو. بلاخره دواړه ټیمونه یا تخنیکي کارکوونکي د دواړو کاندیدانو په دې سره سلا شو چې ګواکې کچېرې مکمل نوم دی او چا لیکل شوی وي او یا هم نوم لیکل شوی وي د امضا سره، هغه د اعتبار وړ نه ده. او کپرته د اخی څخه هر ډول نخه کاغذ واتسایی وي، کاغذ ټیک مارک وي، کاغذ مثلا عربي حروف وي، هغه کې کومه ستونزه نشته دی او هغه د اعتبار وړ ګرځي.
فقط کوم رای کې چې نوم لیکل شوی وي هغه به باطلېږي.
ما مخکې ورته اشاره وکړه، په هر هغه رای پاڼه کې چې د اراده د تمثیل په خاطر نوم لیکل شوی وي او امضا شتون ولري او یا هم دواړه پکې کې وي چې د فرد هویت مشخص کیږي هغه د اعتبار څخه ساتي.
څومره تاسو ډاډه یې چې بیا به دغه بهیر له داسې ستونزو سره نه مخامخ کیږي؟
وګوره، په دې برخه کې دواړه ټیمونه یا د دواړو ټیمونو تخنیکی کارکونکي په شمول د ملګرو ملتونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه او دا مسله حل شوه. که کومه بل ستونزه راولاړیږي هغه بیا بل خبره.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویا نور محمد نور و چې د رای د تفتیش د بیا پیلېدو په اړه خبرې کولې. د ډاډ څرګند کړ چې دغه بهیر به له خنډ او ځنډ سره نه مخامخېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبري مجله کې دا راپور هم اوري چې د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو او د ټولنیزو او قومي شورا ځینې غړو په افغانستان کې د ملي وحدت له جوړیدونکو حکومت سره مخالفت څرګند کړ. بل راپور دا دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیل صدر اعظم ته ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به ډیر ژر مصر ته ولاړ سي څو په غزه کې د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ اوربند ټینګ کړي. خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو سرخطونه. یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي خلک په تمه دي درېو تفتیش له محل ویش رسم پر مخ وړاندې سي. زیمبابوې پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې په اتو وکټو ماته ورکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اسرائیلي پاوز د توغندیو په ډزو په غزه کې د لسکونو فلسطینیانو وژنه یو بیرحمانه عمل بللی او غندلې ده. د پاکستان فوز وی چې په قبایلی سیمه کې اتویش سیمه ایز او بهرنی وسلول په هوایي حمله کې وژل دي. سم دی چې د هالنډي متخصصانو یو ډله نن د اوکراین د ختیځ هغې سیمې ته سفر وکړي چې د مالیزیا د هوایي شرکت یوه الوتکه پکې نسکوره سوې ده. او د اټومي انرژي د څار نړیواله اداره وایي چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د پروسې شکل توافق پر بنسټ خپل د غنی سویو یورانیم او د ګاز تر ټولو حساسه زیرمه لمانځه وړې ده. مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي راډیو واوریدل. او سنفری بازاهر نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو رسپانو هغو اقداماتو ته اشاره کړې چې ځینو هیوادونو په افغانستان کې د خپلو وګړو د خوندیتوب په اړه کړې دي. له هند خبرېدونکې رسپانې د هندو پرون په خپل یوه مقاله کې لیکلي چې هندي پیلوټان کابل ته د پروازونو د بیا پیلېدو په اړه خوښ نه دي. رسپانه لیکي هندي پیلوټانو وروسته له هغه کابل ته د ایر انډیا د پروازونو د ځنډولو غوښتنه کړې چې په اوکراین کې مالیزیا الوتکه په راکټ وویشتل سوه. د رسپانې په باور د افغان چارواکو لخوا د خوندیتوب له ډاډ سره سره د اوسنی برحال او متقاعد پیلوټان ټول سل په سلو کې د اوس لپاره کابل ته د پروازونو ځنډول غواړي. ورسپانه د ایر انډیا هوایي شرکت د یو متقاعد کپتان آر اس روشا له قوله لیکي چې وایي دوی د مسافرو او عملې ژوند په خطر کې نه سي اچولی. شغلی روشا ویلی د هوایی چلند په اصولو کې 0.001% چانس هم نسته. دی وی که څه هم د مالیزیا په څیر پیښې ډیرې نادرې دي خو وایي باید هیڅ شی چانس ته پرې نه ښودل سي. دغه راز یو بل پیلوټ چې نوم یې نه دی ښودلی ورځپاڼې ته ویلي چې موږ په دې کار څه شی غواړو وښیو، ټول پروازونه باید بند سي. ورځپاڼې ته یو بل متقاعد کپتان ګیریش کاوشک له قوله لیکلي چې وایي که حکومت ټینګار هم وکړي پیلوټان باید د الوتنې چارې رد کړي. د زیاتوي د پیلوټانو اتحادیه باید خپلو غړو ته سپارښتنه وکړي چې ناامن زونونو ته پروازونه بند کړي. د کابل پر هوایي ټکر د پنجشنبې د ورځې تر ډلهیز برید وروسته د هند دغه پروازونه بند سوه. د مقالې لیکوال زیاتوي افغان چارواکو د کابل په هوایي ډګر کې د امنیتي اقداماتو په اړه ډاډ ورکړی خو وایي سپایس جیټ او ایر انډیا لا تر اوسه هم کابل ته پروازونه نه دي پیل کړي. ورځپاڼه زیاتوي له هند څخه کابل ته پروازونه نه یوازې د سوداګریزو چارو او بیارغونې چارواکي انتقالوي، بلکې د افغان حکومت لپاره چې له طالبانو سره په جګړه دي یو ډاډ دی. بلخوا بریتانیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د ژوند د خوندیتوب لپاره یو بی پیلوټه الوتونکې وسیله جوړه کړې ده. د بریتانیا چاپ ډیلی سټار ورځپاڼه په خپل یو مطلب کې لیکي چې دغه وسیله معمولا د دې لپاره جوړه شوې چې د غزمې پر مهال له وړاندې د سړک غاړې ماینونه کشف کړي. دغه پوځي وسیله ټي هاوک نومیږي او په کمرو مجهزه ده. مطلب زیاتوي چې دغه په ریموټ کنټرولېدونکې وسیله کولی سي د پټو سوي چاودېدونکو وسایلو عکسونه واخلي چې له دې سره به برتانوي سرتیري د بمونو د کشف په وسایلو پلټنې ته اړ نه وي. لیکوال لیکي دا آله چې ارزښت یې 40,000 یورو دی د سرتیرو د اوژې په بکسونو کې انتقالیږي او تر شاوخوا 10,000 فوټو پورې په لوړ ارتفاع هم الوتنه کولی سي او 2 انچه مځکې ته ټیټېدلی او درېدلی هم سي تر څو برطانوي سرتیرو ته په مخ کې پرته لار وښیي. لیکوال د دې آلې یوه بله ځانګړتیا هم هغه څرخ یادوي چې کولی سي د بمونو یا د هغوی پر وسلوونکو کیبلونو پرتې خاورې او ریګ لرې کړي. د لیکوال په خبره دغه وسیله د غیر پوځي چارو لپاره هم کارول کېږي او وایي جاپان کې د فوکوشیما اټومي دستګاه د زیانونو د معلومولو لپاره هم کارول شوې ده.
تاسید ازادي رادیو سهار نه خبري مجله اوریکه د انټرنیټ اسانتیا لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم صافه وازي اوریدلې سي چې پته یې د azadiradio.com. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کې چې آدرس یې د facebook.com/azadiradio. د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو دغه راز د ټولنیزو او قومي شورا ځینې غړو په افغانستان کې د ملي وحدت له جوړېدونکو حکومت سره مخالفت څرګند کړ. دوی پرون په مظاهره کې له راتلونکو ولسمشر نه وغوښتل چې جنگ سالارانو ته په حکومت کې ځای ورنه کړي. نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورت کې.
د شاوخوا 15 مدني ټولنو او ټولنیزو او قومي شوراګانو لسکونو غړیو د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ملي وحدت په نوم د جوړېدونکو حکومت پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانو د ملي وحدت لپاره د دواړو کاندیدانو پریکړه یو بهرنی او د ملت په زیان پریکړه وبلله. دوی یو څلور ماده یې پریکړه لیک هم صادر کړل چې یو مظاهره کوونکی عبدالستاری یو برخه داسې ولوسته.
ولس مشري دي دوين پڑاو پتاکنو نتائج دي طول و رايو دي بياش ميرنو دي دقيق او شفاف حساب لمخي ولس تا اعلان او بنزد دي لفاكو قدرونو یو قوي حساب دي شفاف دي خلقو دي رايو ممثل حکومت رامنتشي
دي مظاهري سربيره دا افغان ملي غورزانگ پا نامو یو بنسد د وی غونډې پر مهال د کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت لپاره شوې پریکړه وغندله. د دې بنسټ غړي ویل چې په انتخاباتو کې له اشرف غني احمدي نه ملاتړ کړی او باید چې اوس د ښاغلي احمدي ټیم ځواب ورکړي چې ولې د دوی رایو ته احترام نه دی کړی. افغان ملي غورځنګ په جوړه شوې غونډه کې یو اعلامیه هم خپره کړه چې د غورځنګ غړي فیض محمد ځلان لخوا ولوستل شوه.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب له ترسره شویو توافقاتو څخه ورته باندې یو اونۍ اوري، خو تر اوسه پورې موږ په معلوماتي خلا کې یو او هره ورځ راز راز ګنګوسي اورو. موږ له ډاکټر صاحب اشرف غني احمدي څخه په زغرده غوښتنه کوو چې د ترسره شویو توافقاتو په اړه خپلو پلویانو او ټولیزه توګه ملت ته دقیق معلومات او توضیحات وړاندې کړي.
د اشرف غني احمدي په مشرۍ د تحول او دوام ټیم معین فیض الله زکی د مدني ټولنو، ټولنیزو او قومي شوراګانو د اندېښنې بې ځایه وبللې او غوښتنه یې وکړه چې وخت د انتظار وکړي. ښاغلي زکی ازادي راډیو ته وویل اشرف غني احمدي په هغو ټولو کړیو ژمنو ولاړ دی چې د انتخاباتي کمپاین په ورځو کې له ملت او خپلو پلویانو سره کړی دی.
ډاکټر صاحب اشرف غني احمدي د لومړۍ ورځې نه هر شی خپل سیاست په ډاګه اعلان کړی او که خدای یو کې بریالی شو هغه بل ټیم هم به حکومت کې شامل کو او ملي وحدت حکومت د پردې تر شا هیڅ کوم معامله روانه نه ده.
مظاهره کوونکو افغان ملي غورځنګ ویل د نړیوال ټولنې او متحده ایالاتو له وروستیو مداخلو سره د افغانستان واکمنۍ او د انتخاباتو کمیسیون اعتبار ته زیان رسیدلی، خو د ولسمشر لومړي مرستیال محمد یونس قانوني د جمهور رئیس د دواړو کاندیدانو ترمنځ د جوړجاړي د طرحې ننګه وکړه او ویې ویل دغه یو افغاني طرحه وه او بهرنیانو یې یوازې ملاتړ کړی.
د مشرانو جرګه وایي چې په خوست کې له شمالي وزیرستان راغلو کډوالو 650 سپکې وسلې امنیتي ځواکونو ته سپرلې دي. خوست د مشرانو جرګې لخوا د ورغلي هیئت د څېړنو له مخې د کډوالو یو شمېر قومي مشرانو ته د خوست امنیتي ارګانونو د وسلو جوازونه هم ورکړي دي. ناجیا ساپی او نور تفصیل.
سره لدی چې له شمالي وزیرستان څخه خوست کډه شو کسانو ترمنځ د وسلو د موجودیت مسله په وار وار د ولایت د لوړ پولو چارواکو له خوا رد شوی، خو د مشرانو جرګې تحقیقاتي پلاوی وایي چې دغو کډوالو د خوست امنیتي ځواکونو ته 650 سپکې وسلې سپارلې. د مشرانو جرګې غړي نثار حارث د یک شنبې په ورځ د سیرنیز ریپورت د خبرولو پر مهال وویل چې د خوست امنیتي چارواکو د دغو کډوالو یو شمیر قومي مشرانو ته د وسلو د ساتلو کارتونه هم ویشلې. نوموړي انتقاد وکړ چې د مشرانو جرګې تحقیقاتي پلاوي ته د خوست د والي لخوا اجازه نه ده ورکړ شوې چې د ملي امنیت له رئیس سره په دې اړه خبرې وکړي.
د خوست مسؤلینو تقریبا 650 مل سپکې وسلې له دغو کډوالو څخه راټولې کړې دي. همدارنګه د دغو کډوالو یو شمیر قومي مشرانو ته د دوی د خوندیتوب لپاره کارتونه هم ویشلې دي. له بده مرغه چې د خوست والي موږ پرې نه ښودلو د خوست د امنیت رئیس سره وګورو، خو زموږ تعهد دا دی چې موږ د خوست د امنیت رئیس کابل ته راغواړو تر څو په دې برخه کې جدي معلومات راکړي.
د دې تحقیقاتي پلاوي غړي وایي چې د دوی د سیړنو پر بنسټ د پاکستان له شمالي وزیرستان څخه راغلي کډوال عادي خلک دي او هغه راپورونه ناسم وبلل شي. ممکن دغه کډوال له تروریستي ډلو سره لاس ولري، خو له بلې خوا د مشرانو جرګې یو شمېر نورو غړي بیا اندېښنه څرګنده کړه چې افغان امنیتي ادارو ته د کډوالو لخوا د 650 سپکو وسلو له ورکولو ښکاري چې د کډوالو په منځ کې وسلوال مخالفان هم موجود دي. دوی وایي چې په هیڅ هیواد کې د اجازه نشته چې کډوالو ته د وسلو د ساتلو کارتونه وویشل شي. د خوست د مطبوعاتي چارو سلاکار بریالی روان وایي چې د دغو کډوالو قومي مشرانو باندې هیڅ ډول وسلې نه دي ویشل شوي. نوموړي همدارنګه هغه مسله هم رد کړه چې د دې ولایت د ملي امنیت له رئیس سره د مشرانو جرګې د تحقیق پلاوی لیدن سره د خوست والی مخالفت کړی.
مونږ د هیڅ مخالفت نه دی کړی چې راغلی پلاوی سره د لیدن نه کوي، بلکې راغلی پلاوی په خوست کې بلا بل لیدنه درلوده، د کړنې تر سره کړی او خپل گزارش
تکمیل کړ.
نږدې دوه میاشتې مخکې د پاکستاني پوځ له عملیاتو وروسته نږدې 15,000 کورنۍ خوست ولایت ته مهاجر شول، چې ورسره داسې اندېښنې هم وي چې ګواکې ځینې دغه کډوال به په وسلو سنبال وي. خوست ولایت د پاکستان له شمالي وزیرستان سره 178 کیلومتره پوله لري او د ترجستانو د راتګ ډېر امکان هم پکې لیدل کېږي.
د افغان بیسی مخابراتی شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسی مخابراتی شرکت ګډونکوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیل صدر اعظم ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به ډیر ژر مصر ته ولاړ سي څو په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ اوربان ټینګ کړي. دا په اصل کې د چې په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات روان دي او په پرونیو جګړو کې درنه مرګ ژوبل اوښتي ده. نور تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
پرون د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تیرو دوو اونیو جګړو تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د اسرائیلي چارواکو په وینا ډیر لستنه اسرائیلي سرتیري د حماس ډلې لخوا ووژل شول، خو فلسطینی چارواکي بیا وایي اسرائیلي پوځ لسګونه فلسطینیان چې اکثر ملکیان دي وژلي. د راپورونو له مخې ډیره برخه فلسطینی قربانیان د هغو یو ساعته عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول چې اسرائیلي ځواکونو له اسرائیلو سره د غزې سرحد ته نږدې په شجاعیه سیمه کې ترسره کړل. راپورونه وایي چې یوازې په دې سیمه کې 15 کسان ووژل شول چې ډیره برخه یې ملکی وګړي وو. د فلسطینی چارواکو په وینا په غزه کې د اسرائیلي پوځ د نږدې دوه اونیو عملیاتو په ترڅ کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیره 425 ته رسیدلې، په داسې حال کې چې 2000 نور ټپیان دي. خو د اسرائیلو له لوري 13 سرتیري او له غزې توغول شویو توغندیو یو ملکی وژلای دی. د اسرائیلو د پوځ لوی درستیز بینی ګانتس د شنبه په ورځ وویل چې د حماس له لوري د اسرائیل پر قلمرو د راکټي حملو د بندولو په مقصد پوځي عملیات به دوام وکړي.
אנחנו בשלב של הרחבת המתקפה לממד היבשתי.
موږ د پوځي عملیاتو د ځمکني برخه د پراخولو په پړاو کې یو. دا پړاو هم د دښمن د ځپلو او هم د ظرفیتونو د لمنځوړلو لپاره په پوره زور او بریالیتوب په غزه کې پایل شو. زموږ نیت دا دی چې د دې عملیاتو پراختیا ته د اړتیا تر وخت دوام ورکړو. زموږ قواوې په جګړه کې ښکېل دي او خای سختې شیبه په مخ کې وي. په همدې حال کې ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته په ټلیفوني خبرو کې ویل دي چې په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د اوربن ټینګولو د هڅو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ډیر ژر مصر ته سفر کوي. خو په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې چې پرون خبر شو د کیری د سفر نیټه نه ده خودل شوې. په بیان کې چې د اوباما او نتنیاهو د ټلیفوني خبرو لیکل بڼه خبره شوې راغلي، اوباما د فلسطینیانو او پتیره د ملکی وګړو د تلفاتو د شمیرې پر زیاتیدو او د اسرایلی سرتیرو پر مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړه. پتیرو څلو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې دواړه مشران په خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي. د اوربان مخکینی غوښتنه مصر کړې و چې حماس رد کړه. غزه د فلسطینی قلمرو هغه سیمه ده چې د حماس تر ولکې لاندې ده.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
تاسی ازادی رادیو تواجی است.
دجوند رنگونه.
خالین و عبدال کار سخت دک آسانه.
نو مسلکی سړی ته آسانه ده، بغیر مسلکی ته ډیره ډیره ګرانه ده.
یو شپږ متره قالین په څونه وخت کې ووبی؟
دینځه مشته کوم خلاصيږي، په دوه مشته کوم خلاصيږي چې کار بوره ده، کار پی وکم.
د دې قالین و عبدال ته چیرته زده کړی دی؟
په خور کې.
په څومره وخت کې؟
نه مشته کې
استاد درلوده؟
او استاد ملرده.
لومړی قالین ته جوړ کړه، څه رقم و؟
مې دا په ګل وو.
تاسو یوازې خرڅولو ته قالین ووبې کړی، خپل کور لپاره یې ووبې.
کور د پاره نه دی وبدلی
نه دی وبدلی
بالا کې مخشت
نو ولی بازار کې اخلي ولی نه جوړوي ځانته
ما قیمت راځي
ښه قیمت راځي درځونه دي
درځونه دي
دا غدي قال نو کور ډیر سخت اکثره خلک وایي چې دوی ته د ملا درد پیدا کیږي د غاړې مری درد کوي تاسو څنګه کوم تکلیف نه پیدا سوی
عادت پوره ده که څو عادت ولی خو هغه ته مشکل نشته ده او د پخو مرکزان چې کینه دغه ته شت پیدا شي
دا کور نه خسته کیږي نه دوامدار تورته کینه جوړی کی
کس له کس نه څوک نه خسته کیږي
درته عادي ده
عادي ده
اکثره افغانان په پاکستان کې قایل نیو به بری پاکستان په نوم باندې ځکنه اته په نظر دا کار څنګه ده ولی هغه نه راځي خپل وطن ته
الله شرایط نه دی برابر څو کومه کې هغه څه عدالت او سرڅوک نه کوي
تاسو ته پاکستان کې زده کړی کنه به سل پاکستان افغانستان ته راغلی دلته مو به قایل نی
دلته یو کال وکړنو مې پری خوسته
ولی
خو شرایط برابر نه زمينه برابر نه په وړې په وخت نه رسیدم تار نه رسیدم یو رنگ به خلاص نو یو رنگ ته به یو جمعه باندې کتم کرا به وړ رنگ به تغییر کوم به ډیر پر کاوچ کله به دې کې به کل نه کوب دو چا دا فرق به راته هغه کل نه خپل ارزښت له لاسه ورکوم پاکستان کې خو هر څه زمينه برابر او مشکل نه ده شین
نو دا ستاسو استقلال نو بدل پریخي یو وزنه اله ته هم دا د چلتا سانتیاو نهسته
بالکل
لدې سره ونیو وجه